라디오.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ ل 15مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي وایي له هم طالبان په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې دریو شل اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. او په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا چاودنې د کابل ښار په درېمه او شپږمه امنیتي حوزو کې وشولې. فرامرز ویل چې د کابل په پولیسوخته او سرکاري سیمو کې پر دوو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلی فرامرز ویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. په هلمند ولایت کې یو مدني بنسټ د جګړې له ښکېلو خواوو د افغان وژنې د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې. په لښکرګاه کې د پایوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا غوښتنه پرون په یوه لویه غونډه کې وکړه. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په ځواب کې له څه ویلو ډډه وکړه. د ناامنیو په دوام د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار پیدا کولو، د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2.9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند چې 4,000 کورنۍ به ګټه ترې واخلي په زابل کې د اوبو د سطحې د لوړولو لپاره ډېر ګټور تمامیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له دوو ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړۍ شل اووره مسابقه د چهارشنبې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
لدی ورسته بعد افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتو درې نړیوالې شلوریزې لوبې تر سره شي چې دا لوبې د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پروند شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو لومړی هغه ورته بایللې وه. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهرچیان او یو پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان پرون د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانۍ برما کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې پوځي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي، په دې هیواد کې یوه له خونړیو ورځو بلل کېږي. دولتي ټلویزیون وایي چې د اخوډه پر مهال یو پولیس هم وژل شوی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بولي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یوه ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي.
راځي ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشی او زموش پیوستون هیلی را ژوندۍ کړي.
د سوریه د بشری حقونو د څار ډله وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,149 تنه ملکیان دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یکشنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوي دي. د آیرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی. تیرونی د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 9.1. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14.3. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 25.15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 11.15. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 15.8.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره وسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان له هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، د کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکې کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نومونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پارولې دي.
موږ د دې لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوي حکومت ویلي چې له حوثي اغیانو څخه ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. د ازادي رادیو د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. همدارس په منځنۍ څپه 12.9 د افغانستان په هر سیمه کې د رادیو اوریدلای شي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وای وسلاول طالبان له هم خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بندیانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعا رد کړی ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالې یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مجد دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړي چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامې دو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ ولو توران وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبره زبو کلک کړه دوه موږ څه ډول پټ زندانونه نه لرو او داسې زندانونه نه لرو چې شکنجه څوک ورکړي. زندانونه کې ټول کړه وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکمو له پرېکړې وروسته څوک زندان ته لیږل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دیرش اشاریه درې سلنه ښوول سوی چې د 2018 او 2018 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړه مشپه هم د کابل په پلوچرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د معینیت پر اقداماتو نیوکې کوي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یوه غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملي اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت د مبارزې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت دا تورو نردوي.
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد معینیت په کابل کې د نشه یي توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشه یي توکي پکې خرڅېږي وویل
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په اوسخېلو کې څه تیریږي. د نشه یي توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس یې نه نیسي. زه نه پوهیږم چې له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په څه اخته دی.
ښاغلی حیدری ټینګار وکړ چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والي دا خبرې د یک شنبې په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا تلویزیون لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو بنسټونو مسؤلانو هم ګډون کړی و. د امریکا غږ له نشه یي توکو سره د مبارزې پروژې مسؤل رحیم ګل ساروان وایي د دې ناستې موخه له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې برخې مسؤلین وایي پولیسو د نشه یي توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ملکي مرستیال فاضل وسیم بسیط وایي
پولیس موینت ورزاله
تو کورنۍ چار وزارت له نشئی تو کو سره د مبارزې موینت په غوڅ سمیمانه متحدانه ډول تل حادثه کړي او هیڅ کله آرام نه دی کړي بلکې دوی هر وخت هر ځای او هر غړي حادثه کړي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي
دوام بته
نو موري د دې موینت تل سره وړنو پاره ول په تیر یو کال کې نګدي 3202 عملیاتونه تر سره شوي چې په پایله کې یې 3300 بیا کسان نیول شوي د نشئی تو کو 22 لابراتوارونه د الکولي مشروبات او ولس کارخانی او د نشئی تو کو یو وش زیر ملمن زوړل شوی دی دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو له نشئی تو کو سره د مبارزې برخي د 2000 کال سروي خي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223 زره هکتار ځمکه کوکنار کې خت شوی دی
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شیبه نړیوالو رسنیو ته د کتنې برخه لرو چې اجمل اند اوروي
له واشنگتن خبریدونکو هیل رسپانې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړي په دې رسپانې کې د خبرې شوی وی لیکنې لیکوال وای جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکیټ سره مخ دی هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخا وباسي لیکوال استدلال کوي چې امریکا افغانستان پریږدي په دې هیواد کې به شل کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان نجونې ښوونځیو ته ځي چې دا د 2001 کال په مقایسه ویا چنده لوړ شمیر دی لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی وه که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي نو باید تر راتلونکې مه میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې ورسپاڼه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي د افغانستان د پوهنې وزارت 13 اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښتنه لګولې دې پرېکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته استولې ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پرېکړې په شا شوی دی آریان ازادي راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خبر شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړي
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د پریکړې چې د اقلیت قومونو نمونه هم په بخښنۍ تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پرولې دي د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني پر دې پریکړې انتقاد کړی خو د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویلي د لس د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذه قوانینو پر وړاندې کې جوړ شوی دی په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نمونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی ښاغلی عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي د جمهور رئیس دوم راستیل سرور دانش په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د قومونو پیژندنه مسلکی علمی تاریخی او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار به دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه او ځل بیا په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې که هر تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوې وي اړوند ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلي چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزورۍ او د قانونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاهکار شاه حسین مرتضوي د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختمه شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د ګزار ورکولو په موخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه داره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب ثانی د یک شمې پورس په کابل کې وی خبري ناست ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپلو خارواندۍ د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکیرو کې د خپلو قومونو د نومونو لیکل غواړي.
موږ د دې لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1945 کال 15 میاشت 10 تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کو چې په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په 6مه ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني وایي له حوثی یاغیانو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثی یاغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د یمن د هغه حکومت چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلي ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعا له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنۍ سیمه کې هم وسلوالې نښتې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تاز ولایت کې پر یو شوونځي چې دولت پلو ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندۍ وشتلې چې 15 سرتیری په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر شوونځي د توغندۍ د لګیدو پر وخت درې ماشومان هم د پیښې ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه شوونځی پخوا د هوسی یاغنو لخوا کارول کېدی، خو تیرې اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې هوسی یاغیانو چې ایرانی ملاتړ کوي صنعا ښار ونیوه، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون تر 130,000 زیات کسان وژل سوي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته. د کابل ښار په پولیس وخته او ستاره کاریز سیمو کې پرون پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې چې درې کسان پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنو او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ 3 اووره مسابقه به د چهارشنبه په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهره چیان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشری بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دوی کورنۍ جګړې د 10 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره هیله وکړي. اوس هم د ژوند رنګونه
حسین محمد
دغه گردیس خر کی تاسو د سیش دکان لره
دی مثاله
ام دغه مثاله لګره ته تشریک څنګه جوړیږي څو ډول دی او خلک اخلي انا
ولا خلک اخلي لا مې خدای شي کی چې کیورا چې دغه نور د جایپل دی د دنیا دغه دالچینی دا د لاوم دی موټه لا شي دا تور مسجد دا جره دغه تور جره دا نور شان دی مثاله هغه جکی دی در دنیا دغه مسکی مثالی دی دا جکی می کیورا چې هاتی خلکو ته جوړو خې خپل مثاله ورته جوړ خلک راځي ډیر په شوق سره اخلي. دیګی مثاله ورته جوړو، دی تلکای مثاله ورته جوړو، دی کباب هم جوړو، دی پکوړو هم جوړو، دی چاټ هم جوړو، دی سوپ هم جوړو، هر خل مثاله جوړو. الحمدلله خدای مهربان دی خلک راځي اخلي.
کومه وړه خرڅیږي
ولاره مثاله ډیره خرچی ہوگی، سلام مثاله ډیره خرچی، تلکاری مثاله ډیره خرچی گی، وہ چې خلک کورو ته وړي کنه ادانور بازار ته سره بوتل موټل تلګ لګوړي ادانور مثاله چې د کورو ته خلک ډیره وړي کورو ولا مثاله ډیره
جنا ته ول موږ خپل جوړو دغه اندل ته جوړیږي هم دغه دیس
خدا مگر تیار لګلګ راو کنه بیا ته نور د شان په ماشینو میده کو اته بیا وراچو وز جکی میکیو چې خوند کیږي چې کورما خوند سره کیږي د سالن خوند سره کیږي د ورځو خوند سره کیږي چې هر څه خوند وای کنه به خوند باندې کیږي کنه وز واخه به زیخ وکوي واخه به زیخ شان لوخه کیږي خوند جاتیږي مایه به چی کیږي خو دغه شان مصاله باندې کیږي پکوړې به چی کیږي دغه کباب خو کباب ده مصاله باندې کیږي چې خوند راځي چې کار واچي یو مړ خوند نور جاتی
که کنه د کور مصرف دې مر سره پر کیږي خدای
ولا الحمدلله خدای مېره به ډیر دی الله رحمن الحمدلله او دا درې کال کېږي چې پاکستان راغلی الحمدلله خو گزارم په جوړې ده
بچیان مزدکړې کوي نه کوي
او الحمدلله بچیان مزدکړې کوي یو بچامې هغه خیاطا خیاطی کوي تابل جماس دا هغه کوي دا سبق هم یایي ماسم دکان کې ماس پکې نه باد راشي دوه واړه بچیان وی هغه مزدکړې کوي الحمدلله دوه باندې خدا کول ان شاء الله تر زدکړې مکه کار وکړو ولی چې
زدکړې ډېر مننه کاجا
خدای دې خوشاله خیر دې تارې مننه الله دې خوشاله لره خدای دې برکت تر باندې کړي خدای دې رحم وکړي موږ وطن کې دې خدای شوله راوړي موږ ډېر دار مان ده چې خدای شوله راوړي او خدای موږ ته خپل وطن بیا جوړ کړي او موږ بیا خپل خو ودرې دې ته خپل خو درې دلته چې خدای وطن نه جوړي
مننه کاجا
خیر شه